سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې دا مازیګر څلور بجې شوې تاسو مخه کلا ساده رټیونه او استاد رټیو خبرونه څلور وشته دوام لري د سالش بګو د مخام تش بګو په لاندې صفونه د 32 متره او د مخام لش بګو د سر تش بګو په منځني صفه د 12 پک نوي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي متحده ایالاتونه له طالبانو سره په هر ډول اړیکو کې د دریو زنداني امریکایي اتباعو موضوع راپورته کوي او د خوشکېدو یقیني کولی ورته نیمړیتوب لري. د دې وزارت ویاند میټو میلر چې پرون پنجشنبه په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې په دې اړه څرګندونې کولې، د غرض ویل چې دوی د دغه امریکایانو محمود حبیبي، رایان کوربیټ او جورج کلزمن حسین ته چې په وینا یې په افغانستان کې په حق باندې چوي اندېښنه لري. ښاغلی میلر زیاته کړه چې له طالبانو سره په هر اړیکه کې دوی د دغه امریکایانو د توقف موضوع راپورته کوي. میلر دا څرګندونې داسې مهال کوي چې سبا د اګست لسمه د ښاغلی کوربیټ او ښاغلی حبیبي د نیول کېدو دوه کاله پوره کېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان زیاته کړې چې بیرته خپل کور ته د دغو بندیانو ستنول د متحده ایالاتونو لپاره یو نوملیتوب دی او پر دې کار کوي چې د هغوی خلاصون یقیني کړي. د ماشومان لپاره د پولیو د واکسین کمپاین به سبا شنبه د اګست په لسمه د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې پیل شي. پولیو فری افغانستان د جمعه په خپل اکسپانی یا پخوانی ټویټر د دې خبره تر څنګه له ټولو کورنیو غوښتي دي چې له پولیو څخه د افغانستان په خلاصون کې خپله ونډه ترسره کړي. پولیو فری افغانستان په یو بیان کې پرمهندو پلرونه غږ کړی دی چې کوم ماشومان یا ماشومانې چې د پولیو د واکسین د له کمپاینونو پاتې وي، هغه دې ژره تر ژره په نږدې کلینیک کې واکسین کړي. په بیان کې نیول شو چې له 50 کلونو کم عمر ماشومانو ته د ګوزنډ یا پولیو ناروغۍ ضد د واکسین دغه کمپاین به په څو ولایتونو کې تطبیقیږي او په ترڅ کې به څومره ماشومان ته واکسین ورکول کېږي. خو د روان کال له پیل راهیسې د پولیو د واکسین د کمپاین پنځم پړاو دی چې ترسره کېږي. د روغتیا د نړیوال سازمان تر چتر لاندې په نړۍ کې د پولیو د له منځه وړلو د نوښت په نوم بنسټ په دې وروستیو کې ویلي دي چې په افغانستان کې د روان میلادي کال له پیل راهیسې د پولیو نه مثبتې پېښې ثبت شوې دي. د ماشومانو ګوزنډ یا فلج یو ویروسي او ساري ناروغۍ ده چې کولی شي ماشوم د تل لپاره فلج او آن د مړینې سبب شي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې دوه هغه هېوادونه دي چې له هم پکې دغه ناروغي له منځه نه ده تللې. د پاکستان د پوځ مشر جنرال اسم منیر یو ځل بیا له افغان طالبانو غوښتل چې د اسلام آباد په وړاندې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي له ملاتړ لاس واخلي. جنرال منیر پرون پنجشنبه په پاکستان کې د عالمانو ملي کانفرنس ته په خپلو خبرو کې ټي ټي پي ته په اشاره وویل چې دوی هغوی ته چې له شریعت او د پاکستان له اساسي قانون څخه پیروي نه کوي پاکستانیان نه بولي نه وایي. نوموړي ټي ټي پي خوارج یاد کړل، هغه کلمه چې یاغیانو ته کارول کېږي، او له افغان طالبانو یې وغوښتل چې د یو دوست او ګاونډي هېواد په توګه د پاکستان په وړاندې د هغوی ملاتړ ونه کړي. طالبانو د پاکستان د پوځ د مشر د دغو تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې دا ډول ادعاوې په وار وار رد کړي دي. د متحده ایالاتونو، قطر او مصر مشرانو اعلان وکړ چې د غزې د اوربند موافقه چمتو ده او له دواړو خواوو غواړي چې د موافقې د جزئیاتو په اړه فورا خبرې وکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د قطر امیر شیخ تمیم بن حمدالله ثانی او د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی په خپلې ګډې اعلامیه کې چې پرون پنجشنبه ماښام خبره کړې، په اسرائیل او حماس سختدریځې ډلې باندې غږ کړی دی چې راتلونکې پنجشنبه د اګست په 15مه په دوحه یا قاهره کې خبرې بیا پیل کړي. حماس امریکا او اروپایي ټولنې لخوا یو تروسي سازمان بلل کېږي. د متحده ایالاتونو، قطر او اسرائیل مشران چې په غزه کې د اوربند خبرو منځګړي دي، په خپله ګډه اعلامیه کې ویلي چې اوس د هوکړې چوکاټ روښانه شوی او یوازې د پلي کولو جزئیات پاتې دي. د ګډې اعلامیې له خپرېدو یو ساعت وروسته د اسرائیلو د صدراعظم بنیامین نتنیاهو دفتر اعلان وکړ چې هېواد پهیې د متحده ایالاتونو او منځګړو د وړاندیز په ځواب کې د راتلونکې پنجشنبې خبرو ته یو پلاوی واستوي. د اسرائیلو د صدراعظم د دفتر له خبر پاڼې سره سم د خبرو ځای تر اوسه نهایي شوی نه دی. حماس ډلې تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او د نوبل د جایزې ګټونکي محمد یونس پرون پنجشنبه د بنگلاديش د موقت حکومت د مشر په توګه لوړه وکړه. د وروسته له هغه چې پخوانی صدر اعظم شیخ حسینه د محصلینو لخوا د پراخو اعتراضونو په ترڅ کې د رواني اونۍ په پیل کې لواک لاس واخیست او هند ته وتښتېده. په بنگلاديش کې د سولې او امنیت ټینګښت او د حسینې له استعفا وروسته د نوو ټاکنو لپاره زمینه برابرول به اوس د ښاغلي یونس له مهمو وظایفو څخه وي. په بنگلاديش کې اعتراضونه تېره میاشت د دولتي دندو د سهمي د سيستم په وړاندې پیل شو چې وروسته پکې له قدرت څخه د صدر اعظم شیخ حسینی د لری کولو غوښتنه راپورته شوه. د موري 15 کاله د بنگلاديش چاري سمبالولې. خبرونه مو واوریدل له وړاندې په خبرونه کې سره دا مطلب واوریدلای شئ. پاکستان یو ځل بیا د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې د ټي ټي پي ملاتړ دې نه کوي، خو د طالبانو ځواب ورته څه دی وړاندې یې په راپور کې درته وایي. امریکا د خپلو هغو درې بندیانو په اړه باندې چې په بند کې د طالبانو سره دوه کاله پورې کېږي یو ځل بیا اندېښنه څرګنده کړې ده. د دغې بندیانو په اړه به وروسته جزئیات درکړو. د افغانستان په نه بهر پاکستان ته به هم ورشو. په دغه هیواد کې د روسي تحولاتو تر څنګ به په خیبر پختونخوا کې د چمن د پرلتوالو هغه خبرداری به هم درسره شریک کړو چې ویلي دي که چیرې په چمن ورته د تذکیرې او شناختي کارت د شتون سره اجازه ورنه کړی شي دوی به یو ځل بیا پرلت پیل کړي. په میدان وردګ کې بیا ښځې وایي لیکلي چې خپل کاروبار پیل کړی مستقل
پرمختګ مې ډیر زیات کړی دی. مخکېنی ژوند مې ورسره مقایسه کوم، پرمختګ مې کړی، پس اندازم لرم. سال لپاره مې سره زرو اخیست.
د دې ترڅنګ د اوکراین او روسیې د جګړې روسي جزئیات به هم تم شو. نور مطالب هم شته. بس یې مبارک.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړی مشه په دې خبری خبرونه کې مو فرید سیال د سید بهروز دلیری په قربتوب قربانه یو. د پاکستان د پوز لوی درستیز پر طالبانو غږ کړی دی چې د دوی په وړاندې دی د تحریک طالبانو پاکستان له ملاتړ لاس واخلي. د پاکستاني رسنیو له دې ډلې جو نیوز د خبر له مخې جنرال آصف منیر پرون د پنجشنبې په ورځ لاګیز پاتمه په پاکستان کې د علماو یوې لوی غونډې ته ویلي چې د پاکستان پوځ به د هرې هغې ډلې پر وړاندې ودرېږي چې غواړي په پاکستان کې ګډوډي رامنځته کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو لوري د تحریک طالبان پاکستان د ملاتړ په اړه د راپورونو په دوام تازه د پاکستان د پوځ لوی درستیز یو ځل بیا له افغان طالبانو غوښتي چې د اسلام آباد پر وړاندې د ټي ټي پي ملاتړ لاس واخلي. پاکستانی رسنیو له دې ډلې جیو نیوز ویلي جنرال اسیم منیر پرون د پنځشنبې په ورځ د اگست میاشتې اتمه په پاکستان کې د علماو ملي کانفرنس ته په خبرو کې تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ته د خوارجو د نوم په کارولو سره له افغان طالبانو وغوښتل چې د یو دوست ګوندی هیواد په توګه د پاکستان پر وړاندې د هغوی ملاتړ لاس واخلي. اسیم منیر د غشان ګواښ وکړ چې د پاکستان پوز به د هرې هغې ډلې پر وړاندې ودرېږي چې غواړي په پاکستان کې ګډوډي رامنځته کړي. دغه پاکستانی جنرال افغانستان د پاکستان اوږدمهاله ملګری بللی او ویلي دي چې هېواد یې له څلوېښتو کلونو راهیسې د میلیونونو افغانانو کوربه دی. که څه هم د علماو ملي کانفرنس ته د جنرال اسیم منیر د خبرو ډېر جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک شوي، خو په پاکستان کې د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال طاهر خان چې له دې غونډې با خبره دی په دې اړه وایي
تم ویلی شي چې یاره کې پاکستان داسې وکړو ګیله خود حکومت نه ده، د افغانستان د اوسنی حکومت نه، طالبان حکومت نه ګیله ده. خو بهرحال داسې یو اشاره ورکوي کنه چې ملک مونږ سره کړی دی او مونږ سره اوس کیږي. نو دغه خبره دی بار بار کوي او په دې کې هم چې کوم هغه د امنیتي ادارو سره نږدې یا فوج سره نږدې ځینې سرچینو تجارت شریک کړي، ځکه چې دغه وینا هغه دغه پرسنیو کې نه وراغلی.
دا لومړی ځل نه دی چې د پاکستانی چارواکو له لوري پر افغان طالبانو د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د ملاتړ په اړه دا ډول څرګندونې کیږي. تر دې وړاندې هم د پاکستان د صدر اعظم په ګډون بیلابیلو پاکستانی چارواکو ادعا کړې وه چې تحریک طالبان پاکستان خپل بریدونه په افغانستان کې پلانوي. ملګرو ملتونو هم د تیرې جولای میاشتې په لومړیو کې د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې په افغانستان کې طالبانو د پاکستان د تحریک طالبان یا ټي ټي پي څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړی او ټي ټي پي د پاکستان پر ضد خپل حمله زیاتې کړې دي. د ملګرو ملتونو د څار یوې ډلې په دغه راپور کې دغه شان د ټي ټي پي او القاعده ترمنځ د اړیکو او ګډو همکاریو په اړه هم اندېښنه ښودل شوې وه او په کې راغلي وو چې د دغو ډلو ترمنځ همکاریو سیمې ته جدي امنیتي ګواښونه متوجه کړي دي. که څه هم د طالبانو حکومت ویان ذبی الله مجاهد د اسیم منیر د تازه څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو نوموړي مخکې تر دې له تحریک طالبان پاکستان سره د همکاریو او د یادې ډلې د ملاتړ په اړه راپورونه رد کړي دي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو لخوا د نیول شوو دریو امریکایات په او پر وضعیت ژور اندېښنه څرګنده کړې ده. د یاد وزارت ویاند میټو میلر په یو خبري کانفرانس کې ویلي چې ریان کوربیت، جورج کلیزمن او محمود حبیبي په ناحق نیول شوي دي. د چولې امریکا ولې طالبان د امریکایانو د خوشي کوي ورزو تفصیل سنګه کارناورو.
د طالبانو په بند کې د دریو امریکایي وګړو رایان کوربیت، محمود حبیبي او جورج ګیلزمن د وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا د دوی د وضعیت په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې. د یاد وزارت ویان میتیو میلر د اګست په اتمه نیټه په واشنگتن کې په یو خبري کانفرانس کې ویلي چې د دوی خوشي کول د متحده ایالاتو لپاره یو لومړیتوب دی او پر دې کار کوي چې د هغوی خلاصون یقیني کړي. ښاغلي میلر زیاته کړه:
We are deeply concerned about the well-being of America.
موږ د هغو امریکایانو محمود، رایان او جورج ګیلزمن د وضعیت په اړه ژور اندېښنه لرو چې په افغانستان کې په ناحق نیول شوي او د طالبانو سره په هر تعامل کې د دوی د توقيف موضوع راپورته کوو. د دوی کور ته ستنول به د متحده ایالاتو لپاره یو لومړیتوب وي او پر دې کار کوو چې د هغوی خلاصون یقیني
کړو.
میلر دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې سبا د اګست 10مه د ښاغلي کوربیت او ښاغلي حبیبي د نیول کېدو دوه کاله پوره کیږي. د دې دریو امریکایي وګړو د خلاصون په اړه له پرله پسې غوښتنو سره سره طالبانو د دوی خلاصون مشروطه کړی، خو د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر په خپلو څرګندونو کې د دغه شرط په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تر دې مخکې د دوو امریکایي وګړو نیول تایید کړی و او له دوحې څخه تر راستنېدو وروسته یې په کابل کې یوې خبري غونډه کې ویلي و چې امریکا باید د طالبانو شرایط ومني او د دوو امریکایي اتباعو د خوشي کېدو په بدل کې د ګوانتانامو زندانه د دوی بندیان خوشي کړي. خو امریکا هغه مهال هم د بندیانو د تبادلې په اړه څه نه و ویلي. هم غوښته د نیول شوي امریکایانو کورنیو په ځانګړي ډول د افغان الاصل امریکایي محمود شاه بیبي له کورنۍ چې په دې جمهوري نظام کې د ملکي او هوایي چلند ادارې پخوانی رئیس و د هغه د وضعیت په اړه خبرې وکړو، خو بریالي نه شو. مخکې بیا د غورو ازادي راډیو ته ویلي و چې په اړه یې دوی ته هیڅ معلومات نه دي ورکړل شوي او نه یې هم ورسره اړیکه شوې. تر دې مخکې د طالبانو په زندان کې د رایان کوربیت او جورج ګیلزمن د خراب وضعیت په اړه هم راپورونه خپاره شوي دي. د شکنجې په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په جون میاشت کې وویل کوربیت سمدستي روغتیایي پاملرنې ته اړتیا لري تر څو د نه جبرانېدونکي زیانونو او د مرګ د خطر مخه یې ونیول شي. د راپورونو له مخې ټول دغه درې امریکایي وګړي په 2022 میلادي کال کې نیول شوي چې جورج ګیلزمن د دسمبر په 5مه، محمود حبیبي د ایرکس کمیونیکیشن شرکت له 9 نورو کارکوونکو سره چې نور همکارانې بیا خوشې شو، د اګست په 10مه د القاعدې پخواني مشر ایمان الزواهری د وژلو سره د ارتباط په تور او رایان کوربیت د خپل شرکت د افغان کارکوونکو د وضعیت د څېړلو په موخه په یوه سفر کې د جولای په میاشت کې ونیول شول. میتیو میلر تر دې مخکې ویلي و چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د امریکایانو نیول له هغوی سره د مثبت تعامل پر وړاندې یو مهم خنډ دی.
اسیز مخه کلا ساتي رادیو ناوري اوس تا ساتي رادیو خبرونه څلورويش ساته دوام لري. د سار لشبغو د مخام تر شپغو په لاندې سپوند نه 325 مترو او د مخام لشبغو د سار تر شپغو په منځني چپه د لشبغ نوي وړاندې په نړیوالو موضوعاتو هم تم کیګو، خو بیا هم د افغانستان اړوند یو موضوع راخلو. دا چمن پر وته پرلتوالو د پرلت د بیا پیلولو خبرداری ورکړی دی. د پرلت مشران وایي د پاکستان حکومت د چمن سپین بولدک پر دروازه د افغاني تذکرې او پاکستاني شناختي کارت د تګ راتګ په برخه کې خپلو ژمنو ته وفادار نه دی پاتې شوی. تفصیل په دې راپور کې.
د چمن د پرلات یو ځای مشر محمد ولی منډولی ازادي راډیو ته وویل د پاکستان حکومت د چمن سپین بولدک پر دروازه د تګ راتګ لپاره د افغاني تذکرې او پاکستاني شناخته کارت سره د کارګرانو او مسافرو لپاره ورکول سوي ژمنی عملي کړي نه دي. د منډولی په وینا دوی به په راتلونکو دوو یا درو ورځو کې خپل پرلات بیرته پیل کړي او تر هغه وخته به یې پایته ونه رسوي تر څو چې د پاکستان حکومت د پاسپورت او ویزې شرط بیرته واخلي.
کما فیصله چې د پاکستان چارواکو زموږ د بندیان ورونو سره کړی ول پر هغه فیصله باندې دی نو وختله نو ژر د ژره به موږ خپل پرلت ولګو که خدای کول ان شاء الله تعالی دوه درې ورځې کې به ان شاء الله زموږ پرلت ولګیږي که خدای کول چې درڅو پرې زموږ سپین بولدک دروازې تګ راتګ لاره راکه بیا به موږ پرلت پورته کو درا ساته به ان شاء الله بیا نو کو پورته زکدی مشته زیاتره وخت دوکې راکی دغه مشکلاتونه جوړیږي.
د چمن تیر پر لچې په دغه سیمه کې تر ټولو اوږدمهاله احتجاج ګڼل کیږي. د پاکستان د لنډمهالې حکومت د پاسپورټ او ویزې شرط سره د اعتراض په توګه پیل سو او د جولای میاشتې پر 20مه پای ته ورسید. دغه احتجاج د پاکستان د امنیتي ځواکونو سره د څونشتو او د پرلتوالو د ځینو مشرانو د نیولو سره مل وو. په چمن کې د ځایي کاریګرو یا لغړیانو مشر فیض محمد وایي که څه هم پاکستاني حکومت په یوه تازه پریکړه کې تذکره لرونکو لغړیانو ته اجازه ورکړې چې دروازې ته نږدې د موټرو تمځای ته ورسي، خو د نوموړي په وینا تر هغو چې د ویزې او پاسپورټ شرطونه بشپړ ختم نسي دوی به خپل احتجاج پای ته ونه رسوي.
چې دلته هېڅ لغړی کارډ نشته، دلته هېڅ لغړی تګ راتګ نشته، چې در څو ولس آزاد شوی نه لغړی به دده پلارم دی.
د چمن پر لات یو بل مشر غوث الله وایي د چمن سپین بولدک د دروازې تړل کېدو له کبله د ډیورین کرښې په دواړو غاړو کې ځایي اوسیدونکي او کاروباریان له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي.
دا زموږ د رشتو مسله ده، دا زموږ د پښتانه د تګ راتګ مسله ده، چې زموږ وروڼه نیم کورونه هلته نیم کورونه دلته، زموږ نیم مځکې پاخوا نیم مځکې په دې خوا، ریاست ځان پر خوب نه اچي. بلکې ډېر که دلته زورور دي، دلته دا کام ولس زورور دي، بلکې ډېرې چای نه دي، بلکې ډېر به خلک نه دوکه کوي، بلکې ډېر دي خلک نه خطا باسي، چې کومه مایده کومه پښتو زموږ سره تګ راتګ دا سوې ده، در تخته پوله در بولدکه د چمن شتخته کاټ د ضلع کلي او دلاش تخته کاټ دا زموږ سره فیصله کړې ده.
تر اوسه پورې پاکستاني چارواکو د چمن د پرلت د غوښتنو او د پرلت د بیا پیلولو په عکس العمل کې کومه تبصره نه ده کړې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب هم درته لرو، اوس یوه نړیواله موضوع اخلو. روسي رسنۍ وو د روسیې د لپیتسک سیمې په لویدیځې برخه کې پر یوې هوایي اډې د درونونو د پراخه بریدونو خبر ورکړی. د اوکراین پوځ ویلي چې دغه برید دوی ترسره کړی. داسې ښکاري چې د روسیې د خاورې دننه د اوکراین د پراخه برید چې پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیل راهیسې د دې هیواد بې ساری برید بلل کېږي د سړېدو نښې نه ښکاري. تفصیل په دې راپور کې.
د اوکراین پوځ وویل چې تېره شپه د روسیې په جنوب د لپیتسک په سیمه کې یوه هوایي اډه ویشتې او پکې د رهبری کېدونکو بمونو زیرمې ویجاړې کړې دي. پوځ پر ټلګرام چینل په یو بیان کې ویلي چې لیدل شوي چې په اډه کې څو ځایونو کې پراخ اورونه لګېدلي دي. پوځ همدارنګه ویلي چې په دې اډه کې روسي سو 4-10، سو 15 او میګ 1-10 الوتکې ځای پر ځای وي. د آزاد اروپا آزادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې تر دې مخکې د روسیې د تاس خبري اژانس په شمول یو شمېر روسي رسنیو د لپیتسک د سیمې په هوایي اډه کې د اور لګېدو خبر ورکړی و. دا سیمه د روسیې د کورسک سیمې چې پکې د اوکراینی ځواکونو لخوا عملیات دوام لري په لویدیځ کې پرته ده. په خبرو شوو راپورونو کې د دغې اور لګېدنې د لاملونو په اړه څه نه دي ویل شوي. دغه راپورونه څو ساعته وروسته له هغې خپرېږي چې د سیمې والي ایګور آرتمانوف په ټولنیزو رسنیو کې ویلي چې لپیتسک د بې پیلوټه الوتکو له یوه لوی برید سره مخ شوی دی. هغه وروسته وویل چې په سیمه کې د برېښنا تاسیسات زیانمن شوي او شپږ کسان ټپیان شوي دي. نوموړي لومړی د سیمې له اوسېدونکو څخه غوښتي وو چې له خپلو سیمو د وتلو په اړه په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې غوښتنې له پامه وغورځوي. ذکر یې ده په وینا هغه د دښمن لخوا د دې لپاره خپرېږي چې ویره خپره کړي. خو څو ساعته وروسته یې وویل چې په لپیتسک ولسوالۍ کې اضطراري حالت اعلان شوی او د هستوګنې څلورو سیمو ته د تخلیه امر شوی دی. د راپور له مخې د لپیتسک پر هوایي اډې د اوکراین له وروستي برید څخه داسې برېښي چې د روسیې په کورسک سیمه کې د دې هیواد پوځي یرغل لا هم پای ته نه دی رسېدلی. پر دې سیمې د اوکراین د پوځي یرغل د 2022 کال د فبروري له میاشتې راهیسې چې روسیې پر اوکراین بې دلیله یرغل پیل کړی، د اوکراین له پولو بهر د دې هیواد لوی پوځي اقدام ګڼل کېږي. تر اوسه په دې اړه چې څومره اوکراینی سرتېرو په دغه برید کې برخه اخیستې او همې اړوند نور جزئیات ډېر روښانه نه دي. خو د روسیې پوځ ادعا کړې چې د شاوخوا 40 زغروال ګاډو او ټانکونو په ملتیا شاوخوا 1000 اوکراینی پوځیان په دغه برید کې ښکېل دي. د راپورونو له مخې د اګست له 6 نیټې راهیسې چې د اوکراین پوځ دغه یرغل پیل کړی، تر اوسه شاوخوا 600 کیلومتره مربع سیمه تر کنټرول لاندې راوستې او د خلکو د اوسېدو شاوخوا 40 سیمې نیولې دي. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي پرون پنځشنبه وویل چې روسي هیواد ته جګړه وروړې او باید دا احساس وکړي چې څه یې کړي دي. د اوکرين ولسمشر په خپلو خبرو کې په مستقیم ډول دغه برید ته اشاره ونه کړه، خو زیاته کړه چې د پوځ له لوړ پولي جنرال الکساندر اسرسکي څخه یې راپور ترلاسه کړی چې وایي په سیمه کې پوځي عملیات په اغېزمن ډول ترسره شوي. هغه ویلي دا دقیقا هغه څه دي چې هیواد یې په اوس وخت کې ورته اړتیا درلوده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا په کورسک سیمه کې د اوکراین لخوا پوځي عملیات په پراخه کچه یوه بله لمسونه یاده کړې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
دا میدان وردګ ولایت یو شمیر ښځې وایي د خپلو کورنیو یا فاسینې سرپرستانې دي. د ښځې چې په خپلو کورونو کې بوټونه، دستمالونه، افغاني کالي او نور توکي جوړوي، په خبرۍ چې اوس کولی شي په کورونو کې کوچني کاروبارونه جوړ کړي او ځان له اقتصادي پلوه نورو ته محتاج ونه کړي. په دې راپور کې د هغو ښځو وضعیت در سره شریکو چې دوی په خپله کاروبار پیل کړی دی او اوس پکې یو څه پرمختګ کړی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
کینی ژوند می اوس سره مقایسه کوم، پرمختګ میکړی، پسندازم لرم،
څلور دې کله نه کریمه ده. د میدان وردګو ولایت د مرکز میدان شهر اوسیدونکو چې په خپل کور کې لاسي د سکولونه، بیکونه، بوټونه، کمربندونه او یو شمیر نور توکي جوړوي. کریمه زیاتوي چې د مهارت د یو خصوصي شرکت په مرسته په پلازمینه کابل کې د شپږو میاشتو په موده کې زده کړی دی. نوموړې وایي اوس مهال له تیرو دوو کلونو راهیسې په خپل کور کې د سکولونه او بیکونه د یو خصوصي شرکت لپاره جوړوي او یاد شرکت ورته میاشتنی معاش ورکوي.
موږ همدغه لاسي توکي جوړوو، د سکولونه دي، بیکونه دي، بوټونه، لپټاپ د سکولونه دي، کمربندونه، دا شیان موږ جوړوو. یته تر اغلم تقریبا شپږ میاشتې د استاد سره مې کار وکړ، بیا مې زده کړل او اوس مکمل جوړوای سم، بسته مکمل سیټ جوړ. اقتصادي وضعیت مو نورمال و، اما اوس ماشاءالله تغییر کړی چې زه دلته کار کوم. زما ښه کار زده شوی دی او ماته دلته ښه معاش راکوي. پرمختګ مې ډیر زیات کړی دی. مخکېنی ژوند مې اوس سره مقایسه کوم، پرمختګ مې کړی، پسندازم لرم، ځان لپاره مې سره زر اخیستی.
کریما له نورو ښځو غواړي چې له اقتصادي احتیاجه دي ځانونه خلاص کړي او په خپل کور کې دي ځان ته خپل کوچنی کاروبار خلاص کړي. په تیرو شلو کلونو کې افغان ښځو د دولتي ادارو په بیلابیلو برخو کې دندې درلودلې، خو د طالبانو په بیا ځلي واکمنېدو سره ډېرې له خپلو دندو بې برخې شوې او پر ټولنیزو فعالیتونو یې هم بندیز ولګېد. اوس مهال ګڼې ښځې په کورونو کې کار کوي او یا هم لاستر زنه ناستې دي. کریما او نورې ښځې په دې باور دي کدی پر خپلو لاسي صنایعو خواري وکړي او په خپلو کاروبارونو کې نوښتونه رامنځته کړي او په ښه توګه یې جوړ کړي نو ډېر مشتریان به ولري. نازو د میدان وردګو ولایت یوه بله اوسېدونکې ده چې افغاني ګنډونه او یو شمیر نور لاسي توکي جوړوي او ګڼې نورې ښځې هم له ځان سره په کار کې بوختي کړي دي. دا وایي لاسي کارونه یې په خپل کور کې له خپل مور څخه زده کړي او لکلون رئیس افغانی ګندونه او یو شمیر نور توکي جوړوي او بازار ته وړاندې کوي چې مشتریان لري.
دا ګند افغانی جوړوم، لاسي کارونه دي، چني والی مې دا لاسي کارونه او خو هېدو ام دې مری او ماشين ارکم کار سی بو بس ما به خو هېدو کول مې شوي زه یو چي زده کوم او کارونه. اول ځل چې مې ګند افغانی جوړ کړ خپل ځان ته مې جوړ کړ، بیا مې نور چاسی به فرمایش را کول، همسایه و ته کور کیندرند و ته بیا شفار چته می جوړم. دا د موږ خپل افغانی رواجم ده، ځوان چې خپل افغانی کالی شهرت پیدا کیند، دا د موږ دود دستور چې دا ځوندای وساتم. مخته می خپل کاوسی کار می کوم، اوس می کار ډیر سو شاګردانم لرم، د لاسي کارونه بیا بعضی هغه کوي. یو پنځه لس نفر به
نازو وای تر ټولو لوړه به هغه افغانی کالی لري چې کارونه او ټکوري پورېښمن وي او شپانه زر افغانی قیمت لري چې د شپږو میاشتو په موده کې جوړیږي. دا وایي اوس مهالې گزاره کیږي او د خپل کور د کرایې تر څنګ هر څه خپل برابروي. خامک دوزی، ګلدوزی، غاړی او ټکرې جوړول او ځینې نور د کور اړین توکي هغه څه دي چې په میدان وردګو ولایت کې ډېرې شزیله جوړول وروسته خرڅلاو ته وړاندې کوي او له همدې لارې د خپل کورنۍ اقتصادي اړتیاوې پوره کوي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه په میدان وردګو ولایت کې د طالب مسولینو سره هم خبري وکړو، خو د بیا بیا هڅو سره سره بیا هم بریالي نه شو. که چه هم پا میدان وردگو ولایت کې د دغه دوو ښځو کار د دوی په زیاتو هڅو څه اندازه ښه روان دی، خو ګڼې نورې ښځې چې په خپلو مسلکونو کې له کار کولو منع سوي او دوی اوس شکایت کوي چې د کورنۍ اقتصاد ته یې ضربه رسېدلې ده. په تیرو دوو لسیزو کې په افغانستان کې په ټولنیز اقتصاد او سیاسي ډګر کې د ښځو له بشپړ مشارکت وروسته اوس د طالبانو د حکومت په جوړېدو سره نه یوازې دا چې افغان ښځې په رهبرۍ او پرېکړه کې د ګډون او فرصت حق نه لري، بلکې دوی له خپلو ډیرو اساسي حقونو لکه زده کړې، کار او ټولنیزو فعالیتونو بې برخې سوي دي.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنې ته باید جوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته وي، کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو زده کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو.
بیا به هم د ښځو په یوې بلې موضوع تم شو. خوست سبار شو په خوست کې له نیمه زده کړو یو شمېر نجونې فارغې شوې دي. له دې تر څنګ ځوانان په دغه انستیتوتونو کې ده چې کمې برخې ترلاسه کړي دي، برخو کې زده کړې ترلاسه کړي دي. ورزو له خوست نه نور جزئیات په دې راپور کې اورو.
په خوست کې د یو خصوصي روغتیایي انسټیټیوټ د نیمه لوړو زده کړو د څلورو څانګو لابراتوار، فارمسي، قابلګي له دوه کلنو او د نرسنګ له درې کلنې دورې څخه شاوخوا 140 تنه ښځې او ځوانان فارغ شول. په اوس وخت کې چې د بیکارۍ کچه لوړه ده، ډېریو د 12مو ټولګیو فارغو افغان نجونو او ځوانانو چې په خوای حتی ځینو په ټولنیزو علومو کې پوهنتونونه هم لوستي ول، د روغتیا په برخه کې مسلکي زده کړو ته مخه کړې ده. د النور انسټیټیوټ مرستیال محمد اکبر نوري مشال راډیو ته ویل
دوی د خوست ولایت په ملکي او تخصصي روغتون کې هم داشان په مختلفو خصوصي کلینیکونو کې عملی زده کړې کړي دي، چې لایې هم مونږ نن په ډېر ویاړ سره ټولنې ته خدمت لپاره وړاندې کوو. باورې مې چې دوی به د دې مظلوم ملت او مظلومې ټولنې د درد دوا جوړ شي.
روغتیایي زده کړو ته د ځوانانو د ډېرې لیوالتیا یو لامل دا هم دی چې په خصوصي او دولتي سکتورونو کې کاري فرصتونه یو څه ښه دي، خو د دې برخې د جذب ظرفیتونه هم د ځوانانو تر تمیل لږ دي. د نرسنګ څانګې فارغ نورجان او د فارمسۍ څانګې فارغ عزیز الله زلان وایي
بعضې محصلین چې دي د کورنۍ ستونزې لري، په میړ ورغوړه ده. دوی ځنونه رسولي دي په نرسنګ په برخه کې، طبي برخو کې، او دوی دومره بودیجه نه لري چې مخکې پرمختګ وکړي. موږ غوښتنې دولت څخه دا ده چې دوی ته باید کاري زمینې زر تر زره برابرې کړي.
نو زموږ د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې دوی باید زموږ ټولو محصلینو ته، زموږ فارغ محصلینو ته د کار زمینه برابره کړي، د کار زمینه مساعده کړي. ځکه هر ځوان، هر محصل چې کله فارغیږي، د دوی دا خواهش وي، دا تمه وي چې دوی باید یو ښه آینده ولري، یو ښه وظیفه ولري.
سره د دې چې په اوس وخت کې په نړۍ کې طبي علوم او درملنه همدارنګه طبي ټکنالوژي په چټکۍ پرمختګ کوي، خو په خوست او هیواد کې د دې پرمختګ اغیزې ډېرې ورو دي. د انسټیټیوټ یو بل تن فارغ سید اکبر سالار وایي
د طبي وسایلو نشتون په انسټیټیوټ کې یو عمده لامل ده چې د ډاکټرانو یا فارغ محصلینو لپاره د ناپوهۍ یو وسیله ګرځي، ځکه چې هغوی داسې طبي وسایل نه لري چې هغوی ورسره اشنا شي. که سبا چیرې یو ټولنې ته وړاندې کېږي، یو خدمت ته وړاندې کېږي، هلته ځینې داسې وسایل دي چې د هغوی په استعمال باندې موږ نه پوهېږو.
یاد دې وي په خوست کې د غزنفر د روغتیایي زده کړو سربیره چې په دولتي چوکاټ کې فعالیت لري، النور حکیم تنیوال، قادری سلام او عبدالی د نیمه لوړو زده کړو روغتیایي انسټیټیوټونه هم په فعالیت بوخت دي، چې دا مهال لسګونه ځوان خزینه او نارینه محصلان پکې په روغتیایي زده کړو بوخت دي.
د خبرونه دویمې نیمه تر ورسېدو، په دویمې نیمه کې به تر تاسو د ازادۍ میلما پروګرام لرو. خو یو یادونه کوم چې نن د افغانستان په وخت د مخام لوو تر تو د ژوند رنګونو په پروګرام کې چې اجمل آن به پکې ستاسي کوربه وي. په دې پروګرام کې هغه کسان چې واړي د خپل ژوند، کاروبار او همدارنګه د ورځنۍ چارې څنګه پر مخ ځي کولای شي خبرونې ته زنګ ووهي او د خپلو کاروبارونو همدارنګه ورځنیو چارو په اړه باندې د پروګرام له کور بسره خبرې اتری ولري. زه درته د واتس اپ او د دې ټلیفون شمیرې وایم: 00 300 23 15 00 00 23 15 00 00 په دغې دواړو شمېرې تاسو کولی شئ چې د افغانستان په وخت د ماښام له اوو تر اتو سټډیو ته زنګ ووهئ او خپلې خبرې ورسره ولرئ او د زړه خواله وکړئ. دویمه نیمه کې به بله